السلام علیکم د مازیګر 15 بجې شوې د مشال رادیو په دې وروستۍ خبري غړک کې مو زه نجیب عامر د نوو مطالبو سره هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه تازه راپورونه، په روانو چارو د کارپوهانو نظرونه او څو کلتوري راپورونه هم د دې خپرونې برخه دي. خو په سر کې خبرونه اورو، زما همکار بشیر ګواخ تاسو وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 109 ته رسېدل ده. پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په ډزو یو افغان پوځي زخمي شوی دی. طالبانو په هلمند کې بې وزلو ته ورتلونکي مرستې سوځولې دي. د خبرونو تفصیل، پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی اداره وایي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال رېډیو ته وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 50، پنجاب کې 21، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 19، بلوچستان کې 44 او گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. بلخوا تېره شپه د خیبر پختونخوا له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سیندونو او سردریاب کې د سیلابونو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی دی. د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په برید کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی. دغلته د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې برید له هغه وروسته وشو چې طالبانو پر پاکستاني پوځیانو راکټونه وویشتل. د هغه په خبره په ځواب کې پاکستاني پوځ د طالبانو پر ځای افغان ځواکونه په نښه کړل. تر اوسه پاکستاني پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو قومي اسمبلی کې د سرحدونو او قومونو د کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال رډیو ته ویل چې د طالبان سره د مذاکرات په مهال د پاکستانی پوز داسې برید کول غلط کار دی. عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادۍ د کورنو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې غوښتنه شوې ده چې د مومندو، باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونو رانول دي زر تر زره ودرول شي. چارواکي وایي چې دا کورونه غیر قانوني دي، ځکه یو رانی. د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګوزر نن مشال رډیو ته وویل
د خلکو د پلاټونو په قبضه اړو خبرو نه کوو، نه دا دعوه کوو چې دا ځای د دې خلکو دی. موږ دا خبره کوو حکومت نه پکار دی چې دې خلکو نه موتب پاسولو نه او د دې املاک د تباه کولو نه هغې بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورنه ورکړي. دا د ریاست د حکومت ذمېداري ده. موږ دا خبره کوو دا غونډه ګردي ریاستي دهشتګردي د دې سټیټ منلو ته موږ او عوامي حقیقتونه تیاره
یاد دی چې د چارواکو په وینا تر پرونو پورې د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د ښار انتظامی د پولیسو او درنې مشینرۍ په زور د پښتنو 400 کورونه وران کړي دي او وایي چې دا کار به تر هغې جاري وي چې ټول کورونه یې ختم کړي نه وي. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوری ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون 8 کسان نیولې دي. د مدین تانې سچو محمد علي نن مشال رډیو ته وویل چې دوی په شاګرام سیمه کې د یوې جرګې لخوا د دوو کورنیو ترمنځ د شخصي شخړې د هواري لپاره د یوې جنۍ په سوره کې د ورکولو مخه نیولې ده. د پاکستان قانون له مخې سوره یو جرم دی او دې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند د کجکی ولسوالۍ د محاصره شوو کورنیو لپاره د سره صلیب له خوا اصول شوي مواد سوځولي دي. د کجکی ولسوال ملا عبدالرازق مسلمیار نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویل چې ټاکل شوی وه دغه مرسته پر 240 کورنۍ وویشل شي. د کجکی ولسوالۍ لار له 3 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوی چې د چارواکو په خبره ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو او د سرو صلیب کمیټې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق د کوردانو د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کے کے له وسلوالو غوښتنه کړې چې د عراق له شمالي سیمو ووزي تر څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکي تلفات اړوي مخنیوي وشي. د بارزانی دفتر لخوا د خبر پاڼه پرون یوازې 300 ساعته وروسته لاغې خپره شوه چې د عراق په شمال کې د پی کے کے پر کمپونو د ترکیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شو. دا پیښه د کوردستان د خودمختار سیمې د مرکز اربیل ختیځ لورته په زرکیل کلي کې رامنځته شوې ده. د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کے کے وسلوال په 2013 کال کې له انقرې سره د اوربند په ترڅ کې د ترکیې له جنوب ختیځ څخه د عراق شمال ته واوښتل. ترکیه وایي د هغو ترکی پولیسو او پوځیانو د غچ اخیستو لپاره دغه هوایي بریدونه کوي چې د کوردي سخت دریځو په هدفي حملو کې وژل شوي دي. پرون د یمن وزیر اعظم خالد بها په سعودي عرب کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته د یمن عدن ښار ته ستون شو. وروسته له هغه چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغان له عدن څخه وویستل، بها د یمن د جلاوطنه حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ستنېږي. په عدن کې د هوایي میدان چارواکو ویلي چې بها د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې له ریاضه الوتی وه په سیمه ایز و غرمه محل عدن ته رسیدلی دی. عربي ټي وي چینلونه وایي د یمن د کابینې یو شمېر وزیران هم له نوموړي سره یمن ته ستانه شوي دي. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ایران، شام او په اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. د غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لرې کړي. کیری منځني ختیځ د سفر په لومړي پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا او مصر د سټریټیجیک ډایلاګ د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړي چې دغه د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډېدلې ده. دا خبر نه پای.
بشیر غواخو چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې بوره. په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته پورته شوه. د لا نورو سیلابونو د راتلو وړاندوینه هم کیږي.
د دې فوج معنی په دریابونو کې اوبو مقدار بڑھاوی دي، لکه سلال په دریا کابل کې نوشهره مقام معنی چې د دې سیلاب د دین علاوه مردان، سوات، ملتند، کم نالے دی هغه دی وختې ټول روان.
عوامی ورکرز پارٹی په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ د نړیوالو پریکړه عدالت کې چیلنج کړه.
حکومت له پکار وایي چې د خلکو له موټر پاسولو او د دې املاک د تباکولو نه هغه بلډوزر درزولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورکړي.
افغانستان وایي پاکستانی ځواکونو یې پر پوستو ډزې کړې دي. دا ملا عمر لمړینې وروسته به طالبان سوله کوي که د جنگ په لاره به روان اوسي په یو راپور کې به واوري. او د پښتو ژبې د یو ځواني مرګ شاعر دانیال تریر په ادبي خدمتونو مو د نورو شاعرانو نظرونه اخیستي را سره اوسي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش. په پاکستان کې راغلو وروستیو سیلابونو د 109 کسانو ژوند اخیستی، لسګونه نورې ژوبل کړي او په زرګونو یې بې کوره کړي دي. بل پلو د موسمیاتو اداره په راتلونکو څو ورځو کې د نورو سیلابونو د راوتلو وړاندوینه هم کوي. نو د پاکستان حکومت د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره څه اقدامات کړي؟ د احمد الله په راپور کې اورو.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 14 کسان مړه او 40 جوبل شوي دي. په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1340 کلو د 200 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 402 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې قریبا 8000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA یو چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې درې سوه شل کورونو ته په مکمله توګه او درې سوه شپږ اویاو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې باد په شکل د بارانونو دا لړۍ د راتلونکو یو څو ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي.
دریابونو کی اوبو مقدار پڑا دی تھی لیکن فی الحال تو دریا کابل کی نوشہر مقام مانی پچھے درجے سیلاب ایک ہزار ساٹھ ہزار فیصد کی وقت روانی زدین علاوہ دی پی مردان سوات ملتن ڈویژن کم نالے دی آگا دی وقتی فل روانی دی اور زدے ٹول اوبو چیزی دریا سن تر روانی اور دریا سن کی کالا باغ مانی دی وقتی دی انچی درجے سیلاب دی
دی یادونی دا چھ تیر کال ہم دبارانو او سیلابون لوجی پا ملک کے ددرے سو شپیتو پورے کسان مڑو او پینزو ویشلکو سخزی متاثر شوی وو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د عوامي ورکرز ګوند غړو د اسلام آباد په یو محکمه کې د حکومت هغه پریکړه چیلنج کړه چې په ترڅ کې د اسلام آباد په کچا باندې سیمه کې سلګونه کورونه ونړول او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د پاکستان حکومت د تیرې پنجشنبه په ورځ د کچا باندې نسکورول پیل کړ. د دوی وینا وه چې په دغو کورونو کې د عامو خلکو په منځ کې مشکوک کسان ژوند تېروي. د کچا باندې اکثره اوسېدونکي پښتانه دي. ریاض موسی خیل، اسلام آباد.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آئی 11 کچا آبادې په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامي ورګر پاټه او ځینې متاثر شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دی چې دا وخت په لکونو خلک د سر سوري نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواري ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورکر پارٹی مشر فانوس گجر ویناوا
نواز شریف او د اسلام آباد سرکار د آئین وایلیشن کې چې د پاکستان پوسیدون کې خلق د ډېر زیات زنانا دی بې عزت کړ، ډېر زیات زنانا زخمیان شو، د زرو نه زیات خلق زخمیان دي، روان شپږ اته سو کسانو باندې دي مقدمې جوړې کړې. نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو، موږ د پاکستان د آئین پته لګو چې دغه پوزیشن څه دی. هغه د پاکستانیانو د سر د سوري، د پاکستانیانو د علاج، د پاکستانیانو د روزگار، د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي څه که چېرې په دې آئین کې دا سیزونه وي، نو بیا اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولو شو.
د ده په خبره دا تحریک به تر هغې روان وي تر څو چې بې کوره کړل شوي خلک نه وي په ځای کړی شوي. د سی ډي اے د هغه دریس په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناست وو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت دی. فانوس ګجر وایي
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونه کو نه دا دعوه کو چې دا ځای د دې خلکو دی. موږ خبر کو حکومت نے پکڑ رہے کہ دیکھ کو موتب پاسول دی املاک دے تباہ کولنا پائے بلڈوزر گردوں کو بدل کے اور تو متبادل پہ اسلام آباد پلری پرتو علاقوں کے جو رہائشی منصوبہ نے ور نور کی، جو سر چت ور نور کی، اور سوری زید ور نور کی. دا ریاست دا حکومت ذمہ داری دا منگ دا خبر دا ہونڈا گردی ریاستی دی اج گردی دا دے سٹیٹ منول تب منگ او عوامی
د یادونه ده چې د عوامي ورکر پارټي درخواست د کچا اوریدنې د پاره منظور شوې ده او په دې باندې د ګل پورز باس کیږي. درخواست کې داخله وزارت، سی ډي اے، د کابینې ډیویژن سیکرټري، چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوې دي. درخواست کې عدالت ته دا خواست هم شوې ده چې تر څو د کیس فیصله نوي راغلي تر هغې د آبادې ړنګولو عمل ادرولو حکم ورکړي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو. افغان حکومت وایي د پاکستان پوځ د ډیورنډ په کرخه د دوی په پوستو بریدونه کړي او یو افغان سرتیری ژوبل کړی دی. پاکستاني پوځ بیا ویلي چې په انګور اډه سیمه کې د دوی په پوستو هم بریدونه شوي خو د سر زیان نه دی اړولی. سیلاب مسعود له ډیر اسماعیل خان نور حال راکوي.
د خوشای ادارو چارواکی او ځایي قبایون ویایي چې د توغندو په دګي برید کښې سزا نیمالي زیان ونه شه، خو په دغه باره کښې مشال ریډیو چې د سرحدي پولې په هغې لوري د افغانستان حکومت د سفارتکارۍ د واکمن راز محمد سره تماس ونیوه، هغوی د پیښې پخلای وکړلې او ورسره یې دا هم راوښول چې د توغندو دغه برید طالبانو وکړلې، خو په سیمه کښې موجود د پاکستان امنیتی فورس سرتیرو د میش په پوستا د غټې وړې وسلې ګڼ ډزونه لګیا کړل چې په نتیجه کښې یې د افغانستان د سرحدي پولیسو سرتیری سخت ژوبل شه.
پاکستان باندې طالبانو جنگ وکاو، پاکستان د خاورې نه هغه مزاید ګوره را پیل شول، پاکستان کښې ولګېدل او دوی ټولو پوځیانو په خپلو سترګو ورته کتل چې په مقابله کښې پاکستانیان پوځیانو زموږ په پوستو باندې حمله وکړله، او په دې کښې موږ یو کس زخمي هم لرو. موږ په دوی باندې کار نه لرل، موږ نه غواړو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خراب کړو.
د انګور اډا په سرحدي پولې د دې رنګ پیښو په باره کښې مې چې د سولي وزیرستان د قومي اسمبلۍ نمائندہ او د سفران کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین پښتنه وکړه، هغوی وویل
پاکستان او د افغانستان په مابینځ کښې د خیر کول دا خو ښه خبره نه ده، چې کله هم مذاکرات شروع شي د مذاکراتو په دین کښې خیر کول د عین د مذاکراتو د ناکامولو کوښښ د پاکستان او د افغانستان حکومتي چارواکي دا په کور دي چې د خپلو کسونو دغه خبره وکړو.
په انګور اډا کښې د تېرې میاشتې په اولنۍ نېټه د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې د افغانستان د سرحدي پولیس یو سرتیری مړ او د دواړو لوریو نه دوه دوه نور سرتیری په رژلي شوي وه. دا دې هم یادوي چې د دغې نېټې نه تر دا وخته پورې د انګور اډې سرحدي پوله تړلې شوې ده چې له مخې یې د پولې په دواړه طرفه اوسېدونکي د رټو مشکلاتو سره مخمخ دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د لیدنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو لپاره د لر ګودر د برابرولو او کوربتوب له امله د پاکستان او په ځانګړې توګه د پوځ د مشر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل پیښور زبیح الله شفق دراوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوری درستیز جنرال راحیل شریف، په بهرنیو امنیتي چارو کې د صدراعظم نواز شریف له سلاحکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا ISPR په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لولۍ درستیز جنرال راحیل شریف سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د کوربتوب او زمینې برابرولو له امله یې د پاکستان په ځانګړې توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تېرې میاشتې په اومه نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نېټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نېټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وه چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکي په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني.
ذبیح الله شفق په پېښور کې. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغېز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالی پړاو ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خالی پورز د دینی عالمانو په وغونډه کې ویل چې د وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یو غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید وړه لوري داغه ساتل لپاره هڅه وکړي.
مګر هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلي مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت برامنځته کړي چې هغه په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي و دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالۍ کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوه شي.
دا به تاریخ هیڅکله هېر نه کړي چې اوسامه چیرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅکله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګ نه وکړي. لازم غور وکړي، مسلمان د یو سوري نه دوه تیرې مارنی چی او تاسو او موږ په زرهاو پیری چیچلي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې. نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوي دی غږیز پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسأله دښمنانو ته د دښمنانو تبلیغات بلل شوي. په اړه نور تفصیل در تاجمل انوړاندې کوي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلې، د خپلې مشرۍ په دویم ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او د دې دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دې دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
دوی نشي کولای چې دغه وس تستي مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راضي یم. دا به هغه ګونګسي او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبری شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کړي. نو د دې لپاره همدغه په کار هم ده او دیم په دې فکر کې دی چې د وس لپاره یو څه وخت باید منتظر پاتسم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ځل ثابت کړ.
یو شمیر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې.
اجمل اندو د افغانستان په سیاسي چاپیرچل کې په تیرو څو ورځو کې ډرامایي بدلونونه مخې ته راغلل. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي. د ملا عمر د مرګ خبر ورکړل شو، ورپسې د جلال الدین حقانی د مړینې وویل شول، او په سملاسي ډول د مذاکراتو لړۍ په ټپه ودرېدله. دا چې اوس به اوخ په کومه ډډه سملي او حالات به کوم لوري ته لاړ شي، د مشال همکار اسرار العالم مومن په دې موضوع د کارپوهانو سره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې د طالبان د مشر مولا محمد عمر له مړینې وروسته د ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې شورا ویلي دي هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستاني طالبانو او چارواکو ځنو سرچینو مشال ډو ته ویلي دي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار و او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د ملا عمر د مړینې خبر په ډاکېدو سره د ډلې ته لوی تاوان رسېدلی.
افغان طالبان چې اختلاف دی او کدی د خپل خلاف لري نه کوي، دا تنظیم به کمزور کیږي او دوی کې ډلې پرې جوړېږي. افیلن کو دوی مستقبل چې دی دا ښکار چې دا مسلې حل کولو کې به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. داسې را نه وي امیر چې کوم دی هغه هر څوک چې منصور یو قبل وي، دا خو هغه حیثیت نه دی کوم چې د ملا عمر و، نو دوی ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او
خود سیمای دو چارو یو بل کارپو سمی یوسفزی بیا پردی نظر ده چې طالبان لا هم ډیر وسلوال او اثر لري او راتلونکي یې شته.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستی ډول لمنځه ولاړ شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایسس سره مخامخ شي. البته تر یو حده پورې به کمزوري شي چې یو شمېر کسان د طالبانو نه اوس عملاً تللي دي، خو دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو د طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپل داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالی په افغانستان کې نه لري.
سمی وایي که څه هم د طالبانو دننه ځنې کړې پر دې عقیده لري چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دی او افغان حکومت اهم دا فکر کوي، خو ده په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سله کنټرول نه لري. سمی وایي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته به دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګر زه او ټول کوشش په دې باندې وو چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته به دوام ورکوو. نو داسې بریښي چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو، هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده او چې کومه اصلي ډله ده او دا وخت کنټرول د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور اخوند ده، هغوی داسې نه بریښي چې په نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بلخو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د ملا منصور په مشرۍ روان وي او دا خو شوا چې د سولې خبرې وځنډول شوې. د ده په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او که چېرې اوس د سولې خبرې کیږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اختر محمد منصور مخالفت کیږي، د مخالفینو شمیر هم زیاتیږي. اختر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان له نور ملګري پیدا کړي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ او خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو فعلاً په دې حال کې خبرې به
د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کیدونکې وې، خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
د سولې پر لور
خپله خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمنه لښون د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو پورا 15 بجې دی د بشیر غواخنه د خبرونو لاندې زاورو
پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم اداره ان ډی ایم ای وایي چې په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 640 ژوبل شوي د یادې ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو ډیر زیان په خیبر پختونخوا کې اوښتي او 50 کسان یې وژلي دي د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په برید کې یو افغان فوجي زخمي شوی دی تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو د دې خبرو تایید نه دی کړی خو افغان چارواکي وایي چې د هغه مهال وشو چې پر پاکستانی پوځیانو طالبانو راکټونه وویشتل او د دغل د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځ د طالبانو پر ځای افغان ځواکونه په نښه کړل عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادۍ د کورونو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده په درخواست کې غوښتنه شوې چې د مومندو باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونو ورانول دي زر پر زر ودرول شي د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوري ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون 8 کسان نیولي د پاکستان قانون له مخې سورا یو جرم دی او د لړکي ټکو کسان ته درنې سزاوې ورکول کېدل شي افغان چارواکي وایي وسوالو طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره شوو کورنیو لپاره د سره صلیب لخوا استول شوي مواد سوځولي دي وسوالو طالبانو او سره صلیب په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره د ایران شام او اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې کړي او د عراق د کوردانو د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له سوال غوښتي چې د عراق له شمالي سیمې ووځي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکي تلفات اړي مخنیوی وشي
د خبرنو لنډیز مو اوریدو اوس رسنوي تا کتنه کو پیل له کورنۍ ورسپانو کو زمون همکار ریاض مساخیل پاکستانی ورسپانې لوستي او تاسو ته معلومات درکې چې نن په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پوزي مشر جنرال راحیل شریف په بیان لیکلي کوم چې هغه د چین پوز د کلیزي په موقع ورکړی دی دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې حقیقت کې د پوزي مشر بیان د ټولو پاکستانیانو د سوچ هنداره ده لکه چې نوموړي ویلي د چین دښمن د پاکستان دښمن دی د سیمه ایز امن او ترقۍ لپاره د طالبانو او ایست ترکستان خاتمه او پاک چین اقتصادي راهداري سرته رسول اداري زیاتوي چې حقیقت کې پاک چین اقتصادي راهداري اوازې د پاکستان او چین نه بلکې ټول سیمه د پاره د ترکې او خوشحالي سبب جوړې دي شي او د سره به تجارتي حلو زلو ته ود ورسي خو ځینې ملکونه د دې منسوبې په ضد دي او دغه هندستان خپخکارا د دې منسوبې مخالفت کوي او د دې ناکامولو د پاره لوی پیسې ورکړې دي اداري اخر کې لیکي چې پاکستان لا د نړۍ په وړاندې د هندستان لخوا پاکستان کې د لاسوهنې ثبوتونه یې خودل پکار دي او څنګه چې هندستان په پاکستان بې ځای تورونه لګوي د هغې نه هم نړۍ خبرول پکار دي او د لړکی د خارجه مشیر سره تاج عزیز بیان دستاینه ور دی چې وزیر اعظم با ستمبر کې دغه معاملہ د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپورته کوي نو ضروری ده چې دې بیان ته عملی جامه واغوستي شي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې دا ځل د موسمیاتو محکمې او د سیلاب اطلاع ورکونکو وفاقي ادارې فیډرل فلډ کمیشن خبرداري ورکړې ده چې د 2010 کال نه خطرناک سیلابونو امکان دی هر څوک د قدرتي آفاتو مخنیول ممکن نه دي خو کم اس کم دې کې د نقصان کمولو کوشش ضرور کړي شي او د دې لپاره د غوره منصوبه بندي ضرورت وي کوم چې دا وخت په نظر ناراضي اداري وایي چې د دیر او چترال تباهي لوی وجهوم د حکومتي اقداماتو نشواله او د اولس بهسي ده ځکه چې خلکو د حکومت او حکومتي چارواکو پر رضا او غلا زنګلونه پرې کړی دي کوم چې د سوځولو او آبادو لپاره استعمال کړی شوی دي دارنګ نور واړه لوی بوټي او زیلې هم لمونډه وستې شوی دي چې ورسره د اوبو مخه آزاد وه او هغه د ځان سره ځمکه پولونه او کورونه یوړل چې پکې په لسګونو خلک مړ شو اداري مخکې وایي چې دارنګ پیښور او نورو ښارونو کې با سره خلکو خوړونه نالې او د اوبو د وتو لارې خرڅې کړي یا یې په لوی لوی بلډینګونه جوړ کړي نو ځکه اوبه په آبادۍ ورغلې او خلک یې د تباهۍ سره مخ کړه اداري اخره کې لیکي چې مونږ ټولو لا د یو قوم په حیث د هر ستا نظر کول پکار دي او تر څو چې هر تن خپل خپل برخه کار نوي کړي تر هغه د دې صورت حال نه وتل ګران دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فرانسې خبر ایجنسی لیکي چې د طالبانو نوی مشر مولا منصور او دغه دوه مرستیالانو په اړه داسې ویل کیږي چې دوی له پاکستان پوځ سره نږدې اړیکې لري خو پاکستان دغه تورونه ردوي بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د طالبانو مشرانو ولې د خپل مشر مولا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی و او په دې لړ کې شکونه اوس هم موجود دي د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته انیسا جمال وړاندې کوي
ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د افغان طالبانو مشري منځلاري خیالات لرونکي ملا اختر منصور ته د سپارلو په اړه ویل کیږي چې دا د پاکستان په ګټه ده خو کېدای شي چې له دې ټاکنې سره په دغه غورځنګ کې اختلافات پیدا شي خبری ایجنسی لیکي چې د ملا عمر د مړینې د خبر تصدیق او د نوي مشر ټاکنې سلیرشت ګڼټې وروسته یو طالب مهم کمانډان ایف پی ایجنسی ته ویل دي چې دا په ښکاره د پاکستان کامیابی ده خبری ایجنسی لیکي چې ملا منصور او دغه دوه مرستیالان یو باسره مذهبي مشر هبت الله اخونزاده او سراج الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري خبري ایجنسی سیاتوی چې د ملا منصور مرستیال سراج الدین د حقانی شبکې مشري کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي وو ایف پی ایجنسی لیکي چې حقانی شبکې په اړه داسې شکونه کیږي چې له پاکستان سره اړیکې لري په 2011 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې حقانی ډله د پاکستان خفیه ادارې ISI یو حقیقي لاس دی پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او د دې غندنه یې کړې وه دغه وخت چې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې وې خبري ایجنسی لیکي چې تر څو د ملا منصور دویم مرستیال اخونزاده خبره ده نوموړي لس کاله وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه ښار کې نیولې وو او د څه وخت لپاره په بند کې ساتلې وو مقاله لیکي طالبان ادعا کوي چې د دوی په ان پاکستان د هر څه برابر کړي دي چې د ملا محمد عمر وروسته به ملا منصور د دغه غورځنګ مشر کړي چې د امن خبرو اترو مشري وکړي بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې اخر کار طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تصدیق کړي خو له دې سره غ شکونه نشي ختمې دي چې ولې طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر پټ ساتلی وو مقاله لیکي له دې هر څه سره د القاعده په ګډون اسلامي وسلوالو ډلو چې له طالبانو سره بیعت کړي باندې ډېر ژور اثر وي په لیکنه کې راغلي چې کچر ته ملا عمر دوه کاله وړاندې وجل شوي وي او د طالبانو لوړ پوړو مشرانو د خبره پټه ساتلې وي نو د دې د افغانستان د طالبانو پر راتلونکي او د القاعده لخوا اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د نړیوال ځواک پر انتقال زیات اثرات بوي ورسپانه لیکي چې طالبان له افغان حکومت سره د امن خبرو اترو په سر تقسیم دي په افغانستان کې په دوسره یوم کال کې د طالبان حکومت رانسکورې دوه وروستو په جنگ کې په سرګونه افغانانو ژوند له لاسه ورکړی دی په دې وروستیو کلونو کې طالبانو د جګړې ختمولو لپاره د ممکنه خبرو اترو لاره لټولې خو په دغه ډلې کې دننه د امن خبرو اترو په سر اختلافات پیدا شوي دي په دې کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې موجود د طالبانو مشرانو د قطر په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ترمنځ اختلافات دي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
اوریدونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ کمپیوټر لرئ یا سمارټ فون لرئ زموږ خبرونې تاسو د انټرنیټ ته لارې هم په واضح توګه باندې کتلی شئ که تاسو www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ زموږ لیکلي راپورونه هلته موجود دي همدارنګه زموږ خبرونې د هوا په سپو نیخ په نیغه زموږ د ویب سایټ ته لارې په ژوندۍ بڼه اورېدی شئ همدا شیبه د روانه خبرونه هم اورېدی شئ او د مشال رادیو ټولې تیری خبرونه هم د غلطه پرتی دي د دې ترڅنګ اوریدونکو که تاسو ویډیوي راپورونه کتل غواړئ زموږ په ویب سایټ باندې بیلابیل راپورونه
پرتدی تاسو کتل شي. د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیا په جنوب کې د یوې بش شخصي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوی دی. د راپورونو له مخې په دې کسانو کې د اسامه بن لادن نسکه خور، نسکه مور او اوخه وژل شوی دی. اجمل ان او په دې اړه نو تفصیل.
سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په برتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوی. پرون په برتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شاهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې د یو لوی ساختماني شرکت څښتندې خواخوږي ښودلي. شاهزاده نواف د وژل شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خو د العربیه تلویزیوني شبکې پرون په یو رپورټ کې وویل چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې د اسامه بن لادن ناسکه خور ثنا محمد بن لادن خاوندې او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل شوي. د برتانیا پولیس وایي د دې شخصي جټ الوتکې دریس پرلی او پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکه یې د لندن په 15 کیلومتره کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې راوغورځېده او اور یې واخیست. د برتانیا د پولیسو یوې چارواکي اولګا وینیر پرون د بلک بوش په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
وی کین کنفرم دټ وی آر انډرټیکینګ ا جوینت انویسټیګیشن ود دی ایر اکسیډنټ
ان دوی کولای شم تایید کړم چې موږ د مهال د هوایي چلند د سیولون لپلاوی سره یو ځای سیولنې کوو چې د دې پیښې علت ومومو. همدارنګه تاییدولی شو چې په دې الوتکه کې د پیلوټ په شمول څلور کسان سپاره وو چې له بده مرغه هیڅ یې ژوندی نه دی پاتې. لاندې پر مځکه چاته زیان نه دی وخته. رپورټونه وایي دا شخصي جټ الوتکه چې د اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي پکې سپاره وو د ایټالیا د میلان ښار له مالپن څخه وایي ډګر څخه الوتې وه. اسامه بن لادن روسا لاغ خپل کورنۍ څخه بیل شو چې په 1994 میلادي کال کې سعودي عربستان له نوموړي څخه د ده د سختریزو فعالیتونو له کبله تابعیت واخیست.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو که په روانو چارو تاسو څه تبصره کول غواړئ یا د مشال لډیو په خبرونو باندې څه نیوکه لرئ، څه مشوره راکول غواړئ یا خپل پیغام نورو ته رسول غواړئ، نو زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل پیغام ریکارډ کړئ. زموږ د ټلیفون ثبتونکي ماشین نمبر دی 00420211420. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان ریاست د ضرورت پر وخت له قبایلو کار اخیسته، خو دغه سیمې تر اوسه پورې له لسیزو راهیسې بنیادي حقونه نه دغه سیمې محرومې ساتل شوې دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سوسو ځله کمیشنونه جوړ کړی شول، خو په تجویزونو یې عمل نه دی شوی. د مقالې نورې برخې له ګلای ازورو.
د نیشن ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې او د قبایلي سیمو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د قومي اکشن پلان په شلو نقطو کې په زیاتره عمل شوی، خو د قبایلي سیمو چې د پخوانی برتانوي راج قانون اف سی آر پکې تر اوسه موجود دی، د بدلولو په اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي. په دغه پښتون میشتو سیمو کې د 1 کروڑ نه زیات قبایل له 8 کالو راهیسې د دغه قانون لاندې ژوند کوي او ریاست د ضرورت پر وخت ترې کار اخستلی دی. ورسمانه زیاتوي چې د مثال په توګه چې کله په 1978 کال کې په کشمیر کې د جګړې خبره راغله، نو دغه قبایل په رضاکارانه توګه په دغه جګړې کې برخه واخسته. خو د ورسمانې په خبره په قبایلي سیمو کې یو څو سړکونه جوړ کړل شوي دي. په دغه سیمو کې تر اوسه پورې یو پوهنتون او میډیکل کالج نشته. په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 40% ده او د جینکو د تعلیم شرح له دې نه ډېره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ د سماجي ژوند نورو برخو نه هم بې برخې پاتې دي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په اړه د پاکستان ژور استراتیجي پالیسي دغه هیواد بې ثباته کړی دی، خو په دې کې تر ټولو زیات نقصان قبایلي سیمو ته رسیدلی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د دغه پالیسۍ له وجې په قبایلي سیمو کې نړیوالو ترهګرو مرکزونه جوړ کړي دي او له دغه ځای څخه په نورو هیوادونو کې ترهګریز فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه پښتنه راپورته کوي کچري داسې کار د پنجاب په یو وړوکي ضلع کې شوی وي، نو ریاست بچري هم انتظار نه کولی او په سمدستي توګه به یې کاروایی کولی. ورځپاڼه زیاتوي چې د بد مرغه د قبایلو داسې ښه قسمت نه دی، له دغه سیمو څخه په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. په مقالې کې راغلي چې دا خبره واضحه ده چې تر څو قبایلي سیمو ته د پاکستان د ریاست نورو برخو په شان حقوق نه بي ورکړل شوی، په دغه هیواد کې او په افغانستان کې قلارې نشي راتللې. خو داسې ښکاري چې حکومت د اصلاحاتو پلان نه عملي کول غواړي. ورسمان لیکي چې په قبایلي سیمو کې د ریاستي نظام تشه تر هغه ډلو پوره کړی ده او یو متوازی ریاست یې جوړ کړی دی. ورسمان لیکي چې د پاکستان موجوده حکومت احمقانه ګام پورته کړی چې د دغه سیمو د اصلاحاتو لپاره یې یو بل کمیشن جوړ کړی دی. له دې وړاندې څو ځله کمیشنونه جوړ کړل شوي ول او تجویزونه یې هم ورکړي وو خو عملي شوي نه دي. دی نیشن ورسمان لیکي چې دا د مایوسۍ خبره ده چې کله په ټول هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو خبره کېده نو قبایلي سیمې له دې څخه محرومه وساتل شوې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې فلسه په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو په لومړی ځل د نامنه په پیښو کې د وژلو شو خاصدارو کورنیو ته هم د بندوبستي سیمو یا خاري سیمو په سیر د شهید پیکج تر لاندې معاوضې ورکړې دي او په لنډي کوتل او جمرود کې اغیزمن شو کورنیو شپږ کروڑ او پنځه پنځوس لکه روپۍ تقسیم کړې دي. پخوا دغه معاوضه یوازې درې لکه روپۍ وه خو اوس هر یوې متاثرې کورنۍ ته پنځه ویشت لکه روپۍ ورکول کېږي. نور تفصیل له سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې. په لنډي کوتل او جمرود کې د خاصدارو خوښه شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر پنځه ویشت لکه روپۍ ورکړل شوې چې ټولې شپږ کروڑ او پنځه پنځوس لکه روپۍ جوړېږي. په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ فہد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګاری د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسادارو اغه کې 2 کروڑ 55 لک روپے تقسیم کړی شوې. دا پیسې چې مخکې د خسادار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکې جو خو بات کې بیا حکومت دا پالیسی جوړ کړه چې شهید ته یو قسم پکیج ملاويږي. دیو جنا دی کی سب پینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغه شهدا او چې کم کم تا چاته 5 لاکھ چاته 3 لاکھ بلاو شوی اغه تا چې کم پاتې بقایا پیسې وي 25 لاکھ او 27 لاکھ املاو کړی شوی او نیم چې کم پاتې یو پکې اغه تا 30 لاکھ روپې پیکج ملاو شو.
صادق خان چې ورورې په جمرود بیګاړي جماعت کې په چاودنه کې وژل شوی وو د حکومتي مرستې د ترلاسه کولو نفس وویل
مونږ ته 25 لاکھ روپې چې ملاو شو مخکې مونږ ته 3 لاکھ روپې اعلان شو او بیا حکومت پاکستان مونږ ته شهدا په پیکج کې 25 لک روپے اعلان وکړو. مونږ د حکومت پاکستان ډیر شکریا ادا کوم.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډیرې قربانۍ ورکړې دي نو ځکه دوی ته هم شهید پیکج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بیا هم د خیبر ایجنسی نه د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای ډی په مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک په یوه لویه برخه کار مکمل شوی. اوس لاره د ترافیکو په وړاندې پرانستل شوې ده. د دې لارې رغېدو د خلکو د تګ راتګ لارې څومره لنډې کړې او موټر چلوونکي پرې څه نظر لري؟ د دې پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری سیمې ته ورغلی و او دا راپور جوړ کړی.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ یې په خواوشا څلور دېرش کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک اوس څه احساسوي په دې هکله د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي
والله چې خوشحال خو ډېر یو مخکې ډېر تکلیف و مریضان هم په تکلیف تکلیفو مونږ هم په تکلیفو گاډی هم خراب شو زر په خوړونو کې لوګ د وتاوېدو او بس اوس الله فضل د روډ ښه جوړ کړو ډېر ښه روډ جوړ شو. یاره اوس ٹریفک اصول ډیر ضروری دی زکه چې روډ ډیر تیز دی اکثر به کې ایکسیډنٹ وشي خلک اوس را پوی نه دی کنه
واحد ګول وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډیر ګټي ورسې دی
مخکې موږ دوینه می 3 ګنټه کې ورسې دو اوس روان شو ګنټه کې نه نرسو لارې او ځای په ځای باندې ګنټه دوی خو مال ته تیرول بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا اوس خو بس چې روان شو بیمار د سپ ګنټه کې نه نرسو
دغه سړک دو جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان زیاته کړه
داسې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی کاغه 60 او 70 سپیډ او تیزی چې دا ډیر نقصان دی او ټول ډرایورانو لزمونږ سونه ورونه چې کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو
یاد دی وی چې د تعمیراتی کارونو اداره فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په مالی مرسته په خبرو تورخم تر منځه خوښه څلور څلوېخت کیلومتره سړک جوړوي چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوس هم دوا کلتوري راپورونه په خوست کې د یو شمیر شاعرانو هنرمندانو د هنر او ادب د مینوالو په ګډون د غزل شپه جوړه شوې وه د دې غزلیز شپې لومړۍ برخه کې مشاعره وه او په دویمه برخه کې موسیقي اوریدونکو ته او ګډونوالو ته وړاندې شوه زموږ همکار نجیب الله لوخیل دغې غونډې ته ورغلی
د یک شبه په شپه په خوست کې د سویل ختیځون د مدني ټولنې او بشر حقونو د دفتر په بلنه او نوښت د غزل شپه جوړه شوې وه په دې محفل کې ګڼو ځایي فرهنګیانو شاعرانو هنرمندانو او د هنري برنامو مینوالو برخه اخیستې وه شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان د دې کلتوري او سندریز بنډار د ارزښت په تړاو مشال راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې هغه دوستان او ملګري سره راټول شوي چې ډېره موده یو بل نه سره لیدلي
دا ډول مجلسونه یا بنډارونه جوړول د هم ډېر مهم دي د خلکو په ټولولو کې د یو بل ته د مینې په ورکولو کې یا د سولې په راوستلو کې په عموم کې دا ډېر مهم دي ځکه دا نن دلته داسې ملګري راغلي دي چې کلونه کلونه هم دوی یو بل نه سره لیدلی خو نن دا دی سره راټول دي او یو بل ته د زړه خواله کوي او دا په څنګ کې شعرونه مو واورېدل مشاعره مو شوه او اوس دا د بنډار روان دی سندریز بنډار
د غزل شپې د پروګرام په اوله حصه کې په زړه پورې مشاعره وشوه چې ګډونوالو شاعران په چکچکو او احساساتو لمانځل درې تر ځوان شاعران ساجد بهار طالب منګل او نوراجان بهیر
زما هم داسې ګناهګار شېبې نه دي خوښې که ته مې وځوروې ما نه به ګناه لاړه شي ژوند د ستا په نامه مرګ ته پیدا شوی یم ته دې پیکشې او لتانه دې ښکلا لاړه شي بهار زه بې له هغې دومره یوازې شم چې له ژوندانه مې خوند او رنګ کیف او معنا لاړه شي
زندګۍ ته ورځه درومه زره زمه په کوټه کې کاغذونه پاتې شوي پکې بندې د ګلونو خوږې سترګې په ټولګي کې کتابونه پاتې شوي مقالې د بهوشی ولم طالبہ په اخبار کې اندمونه پاتې شوي
زینې کیسې لزغمه وو زی خو په ژوند کې زینې تجربې خې دي زو توي ان تر سهار خې وان بخني پرېګ د داوي دی خې دي په پیغلو ژړو په ټپو آباد دي دا ګذرونه دا اجرې خې دي بهیره پرېګ د نغمو تارونه نور دی پلاسو کی تصفیح خې
د مشاعرې په منځ منځ کې یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه د ترنم په انداز وړاندې کول چې مشاعرې ته لا ډېر خوند او کیف ورکاوه محمد رحیم سکندر
شور دی چی پلاس کی دا سرو زر زنجیر کوي چلا دی خپل کړه چلا دی خپل کړه دا دد غلامان ده کله باز مونږ وی خو اختیار د خانان ده راج او تاج او هم پکیدا کانو د خدایان ده کله باز مونږ وی خو اختیار د خانان ده
د غزل شپې په ورستۍ برخه کې د محلي هنرمندانو لخوا په زړه پورې سندریز بنډار ترسره شو په دې محفل کې د نورو سندرغاړو تر څنګ محلي هنرمند دلاور غمزپوري ښکلې غزلې او بدلې وړاندې کړې
پا په خوست کې د غزل د شپې راپور تاسو ورېده. دانیال تریر د کوټې یو خوږژبه شاعر او لیکوال و چې تیره ورځې په دغه ښار کې د کینسر د ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د ده ملګري شاعران او لیکوال وایي هغه په پښتو اردو ژبو شعرونه لیکل او شاعري د معاصر دور د بهترینې شاعرۍ څخه ګڼل کیږي. نوموړی د یوې ادبي کورنۍ سره راغو چې ځواني مرګ شو او د تل لپاره یې د نړۍ سره مخه وکړه. خدای نور ناصر د دانیال تریر ملګري لیکوال رغږولی او دا راپور موږ ته استولی.
دانیال تریر چې په اردو ادب کې زیات کار کړی، په دې وروستیو کې یې په پښتو ژبه کې هم شعرونه او نثر لیکل پیل کړی وو. دانیال چې په اردو ژبه کې شعرونه، نثر، نظم، تنقید او د مقالو و کتابونه چاپ شوي، په ځوانۍ کې یې لا په اردو ادب کې هغه مقام ترلاسه کړی چې ډیرو کمو خلکو ته ور په برخه شوی. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ مشر خیر محمد عارف د نوموړي په مړینه له مشال راډیو سره داسې خبرې وکړې.
لاغه زبر د اندازه کوله سو چې وسوس د پښتو ادب تر راته کړی او پښتو کې څه غزلونه او څه مضامین لیکلي وو چې په هغه کې د دې یو غزل موږ په د اکیډمۍ په لیکنه رساله کې چاپ کړ او اوس چې زموږ رساله په پریس کې ده په هغه کې د دې یو مضمون د لورلای د مکتب شاعران او دور ښایسته مضمونونه لیکلي وو چې د ده له عمر سره د ده له تجربې سره سړی تصور هم نشي کولی. خو زه نن په دا ډېر افسوس کوم چې یو داسې ځوان چې په هغه کې اهلیت هم وي هغه پښتو ادب ته ډېر څه ورکولی شو هغه زموږ له منځه لاړې. الله پاک دې جنت فردوس په نصیب کړي.
هلته د پښتو ځوان شاعر او لیکوال عارف تبسم هم له مشال راډیو سره په خبرو کې د دانیال تریر بې وخته مړینه د پښتو ادب په خاصه توګه د اردو ادب لپاره ستر زیان وباله.
زما په خیال خو دا ډېر لوی زیان دی، د دې تلافي ممکنه نه ده. ولی چې دانیال تریر که څه هم زیات لیک په اردو کې کړی وو، په اردو تنقید او په اردو شاعري کې خپل یو جوت په کام درلود، لیکن هغه سې کله د پښتو خوا ته راغلی او د پښتو شعر یې ولیکلی، په پښتو کې تنقید ولیکلی، نو هغه یو نوی رجحانات له پښتو سره متعارف کړل. هغه په شعر کې دننه هم، هغه په تنقید کې دننه هم، ځکه چې هغه د اردو ادب ډیره وسیع مطالعه لرله او له دې سره سره د انګریزي ادب مطالعه درلوده، نو هغه نوې تجربې چې د عالمی ادب څخه دا حاصلولې هغه یې پښتو ادب کې دننه بیانولې او هغه خصوصا د ځوانانو لپاره یو ډیر نوی ته ورته ویلی شي چې په ادبي دنیا کې یو لارښود په تور باندې پیژندل کېدلی شو.
شاعر او لیکوال دانیال تریر چې په اوس وخت کې په پښتو ژبه کې لیکل پیل کړی، د کورنۍ په خبره یې د پښتو شعرونو لومړی ټولګه تیاره او ډیر ژر به چاپ سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
ریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره وخت مو ته سپمولې چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه درته بیا وړاندې کوو. زموږ همکار بشیر غوښتل ته په سټوډیو کې را سره دی، مایک هغه ته سپارم.
پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي اداره وایي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو ډیر نقصان خیبر پښتونخوا کې شوی او 50 کسان یې وژلې دي. د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني فوج په برید کې یو افغان فوجي زخمي شوی دی. دغلته د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې برید لا غورو شو چې طالبانو پر پاکستاني پوځیانو راکټونه وویشتل، خو دغه په خبره پاکستاني پوځ د طالبانو په ځای افغان ځواکونو په نښه کړ. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا باندې د کورونو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې. په درخواست کې غوښتنه شوې ده چې د مومندو، باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونه ورانول دي زر تر زره ودرول شي. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوري ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون اته کسان نیولي دي. د پاکستان د قانون له مخې سورا یو جرم دی او دی کې ټکو کسان ته درنې سزاوي ورکول کېدای شي. افغان چارواکي وایي وسوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاضره شوو کورنیو لپاره د سرې صلیب لخوا سول شوي مواد سوځولي دي. وسلوالو طالبانو د سرې صلیب کمیټې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران شام او اوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کړي. او پرون د یمن وزیر اعظم خالد بها په سعودي عرب کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته د یمن عدن ښار ته ستون شو. وروسته له هغه چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکو روسي هغیان له دغه ښار ووسل. نوموړی د یمن د جلاوطنۍ حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ستنېږي. له همدې سره دا خبرې غړې او د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر به په 9 بجو بیا تاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې صفو د وایس اف امریکا دیوا رادیو خبرونه اوریدئ. موږ ته اجازه راکړئ. الله پامان.